ایډز په اړه د خلکو د پوهاوي زیاتوالی او د مخنیوي لارې چارې دي.
دویمه نیمه کې در صدا ساده میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شای وینګ د بلال کریمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن پک شبکې دا خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپل لیک شبکې لیکلی دی د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا ده چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو چې د هغې ډلې د خلکو بشري اساسي اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي. هرات ولایت ته د قطر هیواد د 50 ټنه بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړل شوی دی. دا خبر د افغانستان محلي رسنیو پرون پنجشنبې ورکړی دی چې دغه مرستې دې ولایت ته رسیدلې دي. په دغه بشري مرستو کې هغه توکي شامل دي چې څه باندې 2,240,000 اغېزمنو کسانو لاسنیوی پکې کیږي. د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنجشنبې وویل په جګړه ځپلي سودان کې له جنسي زور زیاتي د جګړې د افسر په توګه کار اخیستل کیږي. دغه جګړه چې د تیر اپریل میاشتې راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او همدارنګه د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو ترمنځ مشري محمد حمدان کوي روانه ده. ویل کیږي چې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 کسان وژل شوی دي. او د عراق دوام نتی چارواکو نن جمعه ویلي چې دغه هیواد په ختیځ کې د یوې چاودنې او ډزو له کبله لږ تر لږ 11 ملکیان وژل شوي دي. ویل کیږي دغه چاودنه د دغې چاودنې هدف هغه بس و چې ملکیان د انتخاباتو له یوې غونډې یوې بلې سیمې ته استول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
آزادی ملمه سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ ملمه با شای تاسو د آزادی رادیو اکثر اوریدونکو پیژنئ. د دې غنی مرکې له آزادی رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته یې په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه ده کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون دی افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم. بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو وم، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه ووایست استاسې د کورنۍ مربوط و او کنه یو شرکت و چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت و او سهامي و. د په هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده
او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و. اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعری پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه خلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکادمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم زما د میرمن په نوم بیا خپور شو چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لندۍ په دري معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چې وو په ډېر ځوانۍ کې شهرت ومون، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد، گر که نیک نیک از چیره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارموده نیست. خب به هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډېر وخت بندیخانې تیر کړی دیم، تقریبا 9 کاله و 3 میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې دا پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړي دي، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوي؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره موږ درې هلې ځلې کولې. بیا دا حزب دیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، موږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، موږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زموږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای موږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې موږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاولی خان، لکه عبدالکریم میساق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنشیری، غلام دسگیر خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو هم، دا خلک چې وو په دا موضوع کې، ترڅو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی، او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپله د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انټرنشنالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالی موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری دی حکومت کې وي، دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته وښودله هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشولو. وروسته بیا خوش شولم، بیا چې بندیخانه سره خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمیل لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان و دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ یو څه مځکې وي، هغه هم تر سو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته، مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلارنۍ کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار مشهور شرکت و هغه وخت په ما کې کار پیل کو بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم بیا هندوستان ته راغلم دلته وم وایي چې کچیر او زه بیرته ښه شي بیرته افغانستان ته ځم خو متاسفانه د بد څخه بتر شو نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ او پخوانی هغه سابقه چې و بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل دغه پر بنسټ دلته راغلم بیا زما ماشومانې مملو خروج شول پات شو بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول د زلق ناروغتیا چې درلودل خلک هغوی ته پاسپورټ ورکوو یو د یو چا په نوم بلې بل چا په نوم دوی سره بیا راغلل هندوستان ته
په جرمني کې بیا څومره تاسې بیا بېرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم هلته مونږ ډېر کارونه وکړل مثلا انجمن صلح د افغانستان مو تاسیس کړه ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم دی همدغه انجمن صلح افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا سکندروي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د صلح لپاره مونږ هلې ځلې کول بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وې په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم بیا رئیس شوم دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخواني دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشني په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی مو چاپولو په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه هم چاپولو نو دا هلې ځلې مې کولې دلته بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او موږ وکولای شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو په هغه اسامبله کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمشاه عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې د شعر و شاعري څه شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و او دا ادبي کارونه و دا لیکنه و دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دې زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم اوس څنګه وکړم اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې ټول د خصوصي سکتور چاري تاسو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي واده او د بلانس تجارت برابر او د ټول ستاسو غاړه شو اوس که ته شعر او شاعري ته دی خو د شاعري اصلي شاعري یو برخه ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي خپل هغه ناخداګا ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورې دغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهام کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي نو که چېرې دغه سې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی ځکه چې ته تمام شپه شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یي بیا ته راشي د ریاست د عمومي اتاقو کې دا مسؤلیت دې ولې ومنله بیا مې ډېر سوچ وکړ په پای کې دغه مزي ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شیر څخه ماته ښه دی، په دې چې شیر دلته په دغه ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی دلی خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شیر پرېښودل. شیر خو پخپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شیر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شیر نگه. او په دې خاطر به کله ناکله شعرونه راته او شعرونه مې ولي، کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و، په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چې آن هم نشد میسر و سودای خام شد، د حکومتونه به دونه فاسد و دونه ناامنی و، چې هغه ارزو هم تسره نشو. خو په هر صورت موږ خپل هلې ځلې وکړل
د دغو کارونو په اړه. وایست همدې دورې تاسو ویل چې فساد و، د کار زمینه هم ډېره زیاته وه په دې دوره کې، اما ډېرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته، د کار پیسې شته، خو مخه یې نیول کېږي. اما هم اشرف غني هم کرزي دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول. ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درختها از بیخ. دا مسائل متاسفانه هم دغه سی و. اصلا مسئله چه شی و که یو سه جوار و گرو، زه خود دنه نو پا طول مسائلو که اول خو سکتور خوصی در افغانستان پا دی و توانیدل چه در طول نمگلتیاوی چه مخ که سیستم کشتون دلو دل اغایی بشپر که دی. مثال پا چوگا منگا دی دولتی اقتصاد پا وقت که 50,000 تن نفتی او دیگاز زخایر دلو دل پا طول افغانستان که، او دا دی دولت پا سرمایه گذاری و دیر زریوی دی روسی تکنولوژی و دیر روسته پاتی. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زمام دغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون تن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوی ده، یو کشتی راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شیان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن و دا ټول شیان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی کچیر ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي، هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبینه تلی وو، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینتال کې، تاسو باور کوئ چې اوبو نه وي. موږ د پل تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوله په کانتینینتال هوتل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوتلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. درېیم مسله دا چې تقریبا 15,000 د وارداتو د بدیل لپاره کارخانې جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په این زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړی تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم پخپله ونیسي. یو یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته او 1 کس باید ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلي دي، رقابت نشي کولی. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولی، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل. وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي جوړې کړي. او ساختمانی چارې د شهر، مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوي دي علال اکثر 95% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن د ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوي دي. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دی چې په افغانستان کې قحطي نشته دی. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګاره پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي. په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2 منزله 3 منزله دي، بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، او د دته هغه شی چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه ډېری فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلې ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري، او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو ستراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را په دې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو، او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي، چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه یې غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همدغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پرله پسې هلته امنیت و آرامي و، دونه پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ شیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللي و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ شیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول، او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، د تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و. یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول، او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که مزه ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سوګشت از مرګ سره جوړ شوی ما 5.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغېږم او څه انی ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورلم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو دستی از غایب برونه یا دوکاری بکنن. یاد زه په دا سیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره ملاقات درلودی، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي. یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم، دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوي وو. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تیکه تیکه و، موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطرات از ما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوګرو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل. او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشم اولین ګش لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه، چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. د هغه دا په خپله د افغانستان عزت و، دا یې راوونکي و چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کېږو به نه، دا بنای د هستي بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حد ته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثرا د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي، افغانستان ان شاء الله ښه وضعیت ته رسیږي، او عدالت ته رسیږي، او پرمختګ ته رسیږي، او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني
کوم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته سرور ښکارا کړی.
azadiradio.com
ازادي راډیو